السلام علیکم، زه امید زهیر ملیم د ازادي رادیو د خبرونو په پایل کې ستاسو هر کله کوم د ماخام تر وو بجو بعد زموږ خبرونه روانې وي. په روانه خبری مجله کې لومړی لاند خبرونه. د اوتریش پلازمینه ویانا کې راټول شوی او طالب ضد څیرو په افغانستان کې له سیاسي لارې د اوسني کړکیچ د حل غوښتنه کړې. دا غونډه چې پرون پای ته ورسېده، ګډون کوونکو یو اعلامیه کې لیکلي د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان اوسنی وضعیت ډیرو افغانانو د سیمې او آن نړیوالو لپاره د منلو نه دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د دې غونډې ګډونوال د طالبانو پر وړاندې د افغانستان د خلکو د مقاومت ملاتړ کوي. تفصیل به وروسته واورئ. طالب چارواکي وایي له ایران سره د یوې نوې سوداګریزې لارې د پرانیستو هڅه کوي. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په اداره کې د خبر ورکړه چې په پام کې دا نوې لاره په نیمروز ولایت کې د وریښمو د پله تر څنګ ورغول شي. د نیمروز ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس فاضل محمد فضلي ویلي چې د دې لارې رغونه به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نور هم چټکه کړي. د اسیایي ملتونو له شل کلونو د کامم رضوانانو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونو سیالي کیږي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشروف د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
در کل ما فکر میکنم که شانس خوبی
داریم. په ټوله کې فکر کوم یو ښه فرصت لرو. د عمان په لوبه کې له بریا وروسته زموږ د لوبډلې ښه چمتووالی او لوړې روحیې ته په پام سره وکولی سو چې سبا فلیپین ته ماتې ورکړو. د آسیایي ملتونو له شلو کلونو د کم عمره ځوانانو جام ته د غوروي لپاره ډیر زیات چانس لرو.
افغان لوبډلې تیره جمعه ماښام کوربه هیواد عمان لوبډله د صفر پر وړاندې په یو ګول سره ماته کړه. افغان شل کلن لوبغاړي په دې لړ کې د تایلند، عمان او فلیپین له سیالو لوبډلو سره په یو ګروپ کې لوبې کوي. د امریکا متحده ایالاتو د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ په پوله د نښتو له امله اندېښنه ښودلې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت نیټ پرایس ویلي د جګړې په سیمه کې د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دواړو خواوو غوښتي چې اوربند ته غاړه کېږدي او له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل لپاره هڅې دوه برابره کړي. د راپورونو پر بنسټ د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې د نښتو په پایله کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي دي. او د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جومارت توقایف پرون هغه قانون رسما توشیح کړ چې له مخې د جمهور رئیس دغه اوسنۍ موده د 2-5 کلونو دورو پر ځای په یو اوه کلنه دوره بدلوي. د نوي قانون له مخې همداراز د هیواد پلازمینه نور سلطان بیا ته استانی ته لیږدول کیږي. توقایف په 2019 کال کې له ځانه مخکې جمهور رئیس نور سلطان نظربایوف ته د درناوي په پار د استانی نوم په نور سلطان اړولی و، خو نوموړی په وروستیو میاشتو کې هڅه کوي چې له مخکني جمهور رئیس څخه ځان لری کړي. د قزاقستان سیاسي منتقدان وایي د جومارت توقایف نو خونه یوازې ظاهری بڼه لري او د دې استبدادي حکومت ماهیت نه دی بدل شوی. سهار مو نیکمرغه. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. په ویانا کې د ځنیو افغان سیاستوالو د غونډې پای ګډونوالو یې له طالبانو سره مخالفت ښودلی، خو د روان کړکیچ په سیاسي حل یې ټینګار کړی.
دا یو د یوې لوی او سترې ناستې یو پیل و چې وروسته به توقع تمه دا ده چې په دې کې نور خلک هم راشي.
په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ نوې پیښه، دا پیښه د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې ثبت شوې.
د پولیو د وایرس سمپلینګ کې په هغه کې هم وایرس لیدل شو، نو متاسفانه د هغې په تعقیب د
د امریکا تر ملاتړ لاندې سوریایي ځواکونه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د داعش پر یو لوی کم د دوی عملیات پای ته رسیدلي. نور بیلابیل موضوعات به هم راسره واورئ. راسره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن یکشنبه ده، د وږي 28 او د سپتمبر 13 نیټه. د اوتریش پلازمینه ویانا کې راټول شوی او طالب ضد څیرو په افغانستان کې له سیاسي لارې د اوسني کړکیچ د حل غوښتنه وکړه. دا غونډه چې پرون پای ته ورسېده، ګډون کوونکو یې په یو اعلامیه کې لیکلي د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان اوسنی وضعیت ډیرو افغانانو د سیمې او آن نړیوالو لپاره د منلو نه دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د دې غونډې ګډونوال د طالبانو پر وړاندې د افغانستان د خلکو د مقاومت ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي د یو ټول ګډونه مسؤول او ځواب ویونکي حکومت د جوړېدو لپاره ملي او نړیوالې هڅې تر اوسه بې پایلې وي او او د طالبانو اداره لا هم پر انحصار ځان غوښتنې او د خلکو د رایو ته له پامه پرته دولت پر جوړولو ټینګار لري. د ویانا د غونډې ګډونوالو پر نړیوالې ټولنې همغه کړی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندنې دریځ روان وساتي. د ویانا په ناسته کې ګډونوال دا غونډه د افغانستان د ستونزې د اواري لپاره د ملي او ډیموکراتیکو خبرو پیلامه بولي. که څه هم د دې غونډې ټول ګډونوال ځان د مقاومت جبهې غړي نه بولي، خو په اعلامیه کې د مقاومت ټکی په عمومي توګه کارول شوی او نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د پورته یادو شویو ټکو د تحقق لپاره د ملګرو ملتونو سیمې او نړۍ د هیوادونو پر کلیدي رول ټینګار شوی دی. دغه راز د ویانا غونډې د ګډونوالو په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو او بشري حقونو بنسټونو څخه په افغانستان کې د بشري جنایتونو د مستندولو او پر طالبانو د بندیزونو ډیرولو غوښتنه شوې ده. یو شمېر افغان سیاستوال بیا تیرو درې ورځو کې د اتریش په پلازمینه ویانا کې چې راغونډ شوي وو او د افغانستان د مسایلو په اړه باندې سره بحثونه کړي دي، وایي چې دوی په دې غونډو کې دوی په خپلو خبرو کې د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه هم کړې ده. په سویډن کې د افغانستان پخوانی سفیر شکری بارکزی هم د غونډه کې ګډون کړی و. احمد تکل له میرمن بارکزی سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی چې آیا هلته ټول د مقاومت جبهې تر نوم لاندې راټول شوي وو.
د ویانا په ناسته کې مختلف سیاسي فکرونه موجود وو. که چېرته تاسو فکر کوئ چې دا ناسته خالی د احمد مسعود ناسته وه، هغوی یو د ګډونوالو څخه وه. او په دې ناسته کې پخوانی د افغانستان خارجه وزیران ډاکټر رنگین دادفرسپانتا، ډاکټر سبزلمی رسول، رحمت الله نبیل او نور په افغانستان کې او د افغانستان اکاډمیکي چهرې پروفیسور شهرانی انصاری او نور خلک پکې ګډون درلوده.
نو میرمن بارکزی، تاسو له کوم ادرسه په دې غونډه کې ګډون کړی وو؟
سربیره پر دې چې ځینې ګډونوال د خپل سیاسي ډلو څخه استازیتوب کوله په دې ناسته کې، ځینې هم په شخصي ظرفیت سره بلل شوي وو. او ما ته هم نه د یو سیاسي ادرس بلکې د یو سیاسي فکر په حساب باندې بلنه راغلې وه او بلنلیک. او هیرم نشي چې دا ناسته د افغانانو د خوا څخه نه وه جوړه شوې. په ویانا کې یو مشهور انسټیټیوټ چې ډیر مشهور دی، ډی آر، د دوی په ابتکار باندې رامنځته شوی وه او دعوت د هغوی د خوا څخه وه.
داسې انتقادونه هم شته چې د ویانا د غونډې ګډونوال د ټول افغانستان استازیتوب نه شي کولای. تاسو د دې غونډې د ګډونوالو له سیاسي سوابقو نه څومره ډاډه یاست؟
په افغانستان کې څوک د افغانستان استازیتوب کوای شي، څوک نشي کولای، په دې اوسنۍ شرایطو کې لږ آسانه خبره نه ده. مګر که چېرته تاسو قومي ترکیب د دې ناستې وګوري، سیاسي فکرونه په دې ناسته کې وګوري، نو زه کولای شم وایم چې د رسنۍ، د ښځو، د ځوانانو، د مختلف سیاسي فکرونو، سیاسي ډلو او مخصوصا په قومي ترکیب باندې تقریبا د افغانستان د ټولو قومونو استازیتوب پکې وه.
او رسته پښتنه دا د میرمن بارکزی چې د ملي مقاومت د جبهې پخوانی دریز تل دا و چې په افغانستان کې یو غیر متمرکز نظام دوی وایي چې غواړي. د ویانا په غونډه کې د هیواد د راتلونکي نظام د څرنګوالي په برخه کې دریز څو
ملي مقاومت جبهه خپل ادرس لري. دغه ناسته د هغوی ناسته نه وه، نو ځکه په دې کې په کوم شیانو باندې چې دوی مخکې خبرې کړې دي په دې ناسته کې هیڅ نه تماس ونیول شو او نه پرې تبصره وشوله. دا چې په افغانستان کې سیاسي نظام څه رقم وي څه رقم نه، زه فکر کوم چې اوس لپاره خو هیڅ ور باندې د بحث مجال او موضوع هم نه و، ځکه چې موږ باید دا یو د یوې لوی او سترې ناستې یو پیل و چې وروسته به توقع تم هم دا ده چې په دې کې نور خلک هم راشي، نور هغه سیاسي انفرادي او یا هم سیاسي ډلې چې په اوسنۍ ناسته کې نه و په نورو ناستو کې ګډون وکړي، تر څو چې دا یو ډېر پراخ بنسټ افغانستان شمول چې په هغه کې مختلف فکرونه او د سیاسي جوړښت لپاره چې دا باید متمرکز وي غیر متمرکز وي. اوس فکر کوم چې وخت نه ډېره مخکې ده، بیا چې افغانان خپل منځ کې کینی دا د افغانستان د خلکو فیصله وي نه د افغانستان د سیاسیونو.
په سویډن کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارگزی وچی د وایانا په غونډه کې ګډون کړی او هلته یې د شویو بحثونو په اړه احمد تکل سره خبرې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
طالبان وایي هغه ویډیوګانې څېړي چې په کې لیدل کېږي د دوی وسلوال په پنجشیر کې جنګي اسیران وژړي. دا ویډیوګانې له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي او په اړه یې د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو پراخې اندېښنې ښودلې دي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي که دا ثابته شي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت د جبهې پر اسیرانو د ډزو ویډیوګانې تازه دي، نو هغه کسان به حتما د قانون منګولو ته وسپارل شي چې دا کسان یې وژلي دي. په تیرو څو ورځو کې پر ټولنیزو شبکو هغه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې د شوې ادعا له مخې ظاهرا د طالبانو وسلوال په پنجشیر ولایت کې د مقاومت د جبهې د لسګونو اسیرانو د وژنې په حل کې ښیي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پرون په یو بیان کې د ادعاو ته د اشاره پترس کې وویل په دې اړه چې دا ویډیوګانې نوې دي که پخوانی او د پنجشیر ولایت اړوند دي کنه، د دوی جدي تحقیقات او څېړنې روانې دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې چې احمد مسعود مشري کوي ادعا کړې چې طالبانو د دوی غړي نیولي او له محاکمې پرته یې وژلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د وږي په 22مه پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د پنجشیر ولایت پر روخه دره او افشار ولسوالیو کې د په وینا د متمردو باغیانو پر ضد پراخ عملیات ترسره شول چې په ترڅ کې د دریو قمندانانو په ګډون 40 کسان ووژل شول او د یو بل قمندان په ګډون 100 کسان ژوندي ونیول شول. د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د جنگي اسیرانو د وژنې د ادعاو د جدي څېړنې غوښتنه وکړه او ویل چې د دې پیښې عملان باید د یوې خپلواکې محکمې له لارې عدالت ته راکاږل شي. د احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفو شخصیتونو په غونډه کې چې د پنجشنبه په ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه او تر پرون پورې دوام وکړ، هم په هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه څرګنده شوه. د غونډې د پای په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه شوې چې په افغانستان کې شوي بشري جنایتونه مستند او خپره کړي او د عدالت په تحقق او پر طالبانو د بندیزونو د لګولو د څارنې په چاره کې مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې روغتیاي چارواکي وایي د دې ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د ګوزڼ یا پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په روان 2022 کال کې دویمه د پولیو مثبت پیښه ده چې په افغانستان کې ثبتېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان هڅه کوي تر راتلونکو کلونو په دې هیواد کې د ګوزڼ یا پولیو ناروغي پای ته رسیدلې اعلان کړي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول محمد اساق صافي د نوې پیدا شوې پیښې او ورسره کونړ ته د ورپېخو ګواښونو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کونړ ولایت کې د پېچ درې کلمو په کلي کې یو ماشوم فواد په نامه کې هغه کې د پولیو وایرس لیدل شوی. څه موده وړاندې په کونړ ولایت کې چې موږ د چاپېریال یا د محیط څخه کوم د پولیو د وایرس سمپلینګ کوو په هغه کې هم وایرس لیدل شوی، نو متاسفانه د هغې په تعقیب دغه پېښه په کونړ ولایت کې راپیدا شوې چې دغه یوه پېښه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی. هیله ده چې د واکسین په تطبیق زمونږ د کارمندانو سره همکاري وکړي.
د ښاغلي ساپي په خبره چې اوس هم په کونړ کې یو شمېر کسان شته چې ماشومان ته د واکسین ورکول ورته ګناه ښکاري، خو دیني عالمان به وایي ماشومانو ته واکسین ورکول د هغوی شرعي او بشري حق دی. نو هرې کورنۍ ته پکار دی چې د ګوزڼ په څیر د لاعلاج او ساري ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړي. مولوی تیمورشاه:
دا چې روغتیا د الله رب العالمین لوی نعمت دی، د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمند پاتې شو، نو راځئ چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساري امراضو څخه ځانونه خوندي کړو. خپل پاکوالی ته زیاته پاملرنه وکړو، خپل ماشومانو ته وقایوي واکسینونه په خپل وخت سره تطبیق کړو چې په ګوزن او په نورو ساري او خطرناکو امراضو باندې اخته نشي.
دا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه ده چې موندل کیږي. له کونړ وړاندې د فلج یوه مثبته پیښه د پکتیکا ولایت د دیلی ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین ویره څرګندوي چې که چیرته خلک ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورنه کړي نو دغه وایرس په چټکۍ سره خپریږي او نور زیات ماشومان به هم پرې اخته شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کابل د تعلیم او تربیه په هانتون یو شمیر خزینه محصلین شکایت کوي چې د رنګ ټیکریو په سر کول لامل د په هانتون دروازې مسؤل او امنیتي کسانو د طالبانو د خزینه انضباطان لوري ورسره بد چلند شوی دی. جزئیات په دې راپور کې واوري.
وارد پانتون شده بودن و الفاظ بعد از زشت تقبیه کردن.
ده کابل ده تعلیم او تربیه پهانتون محصله ده چه نن شمبه ده سپتمبر پا ولسمه ده پهانتون ده دروازی امنیتی مسئولینو او انضباطانو لوری ده بعد چلن لعمل شکایت کوی. ده محصله چه نغاری براپور که اینو مخستلسی آزادی راژیو تیوه ویل.
وزیت بعد که ما سبچار شدیم ده اینجا برخوردیم صبح هم محصله.
نین موکل بعد وزیت سرمخشو موک طول محصلینی سهر کل چه پهانتون تهرانه نوتلو پا دروازه که ده اسلامی مرد ده زباکونو للوری سخت قویدت وزا او بد چلنو شو. ده عملی در طول اونجنو روحیه کمزوری کرده او بالاخره ده طولو شدید خبرگونی را و پارا و
پنشه تند بسیار شدید رو برو سختن.
یو بلا محاصله هم چی نخواردی ده امنیتی ستون زلامل های پراپورکینو مخبورسی و اید دروازه لپاره ده طالبان و ده مسئولین و ترچنگ ننی پهانتون تا دو کسا خزینه انضباطانی هم ور استویلی چه لنجنو سرای ده چلن کسا داسی بیانه بی.
دختر چادر سیاه پوشیده بود، صرف یک دو سه گل سفید داشت. ده یو انجلی چه تور تکری یوازی و چوس پین گلان درلود طالب ورطا اویل چه ده تکری ده نور لرکده و پرسری نکده. ده انجلی ورطا اویل چه از ما اقتصادی وزه بده ده زه نور تکری نشو مخیستلی، هم ده تکری می کور که درلود او پرسر می کرد. نتا پا هغ انجلی چه طالبانو لزن سر ده تلاشه لپاره درولی و ده انجلی پاس پیرد و وحل او ورطا اویل چه که ده بیا ده تکری رنگ تور نو نور ده نپریگدم چه پانتون تا ننوزی.
رنگ سیا نباشه ما دغه اجازه نه میتم که تو داخله پانتون شوی.
خو یو بل محصله ادا کوي چې د دې لپاره چې په حجاب کې یو څو مری وي لدې څخه د په هنتون کار تخیستای بعد چلاندي ور سره کړای او بیا په هنتون تبلیغی ده.
د ښارای که اصلا په چپنه شنه کوم مورا یا کوم ګل مې داس بس
هغه چونه چې چپنو کې وای مری یا کوم ګل هم وو هغه بیا بیا وکړي کارت به ورنواخیست او بیا به په هنتون ته نه پری خودلې
اجازه داخل پانتون مې ده.
د محصلین وای راز بلی تپری د قیدات وزا که دو سره لکور راوتلو او آن پهانتون تا لطاگه ازرون نطور او سخت و اوننگوانو سره مخصوی دی. دوی د طالبانو د حکومت دلوار از دکلو او امر بین معروف وزارتونو چخه ده ده پیخی ده رسیدنی غوختون کی دی. حتی موکلا پا دیاره ده طالبانو ده حکومت دلوار از دکلو وزارت و درو خوایان ده ده راپورت خبری دوز مو پختنی جواب نکلی. خود طالبانو ده حکومت ده امر بین معروف وزارت چه ده حجاب پرده ده خپل مشرتابه ده فرمان پلی کمون که اداره ده وی ده حجاب رنگ اجباری ندهی. ده امر بیل معروف وزارت ویان صادق عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم حکم چې راغلی هغه د تور ټیکري یا د تور حجاب یا دې په اړه نه ده، بلکې حجاب هر هغه شی چې ښځه پکې مستوره او محجوبه وي، چادري وي هغه که حجاب وي، هغه که ستر پړونی وي، هغه که هر رنګ وي.
د کابل تعلیم و تربیه پوهنتون د کابل پوهنتون په شان له دولتي پوهنتونونو دی چې په بیلابیلو برخو کې سلګونه محصلین لري، خو د دولتي پوهنتونونو لپاره هیڅ کله کوم ځانګړی یونیفورم نه دی اعلان سوی. افغان ښځې او نجونې وروسته له هغې له ننګونو سره مخ سوي چې له تېر یو کال راهیسې طالبانو له واکمنېدو سره د نورو محدودیتونو تر څنګ حجاب او آن مخ پټول پرې جبري کړي دي.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا تر ملاتړ لاندې سوریایي ځواکونه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د داعش پر یو لوی کم دودوی عملیات پای ته رسېدلي دي. ځواکونو د دې عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو تنلارو نارینه وښځو او له هغو د ډېرو وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکړی.
امریکا د پاوز تر ملاتړ لاندې د سوریې کورد ځواکونه وایي چې د الهول په نوم د اسلامي دولت ډلې پر کمپ د دوی څلورویشت ورځني عملیات چې د اګست په 15مه پیل شوي وو پرون پای ته ورسېدل. د ځواکونو په یو بیان کې چې بېګا خپور شو ویلي دا شیانو په دې کمپ کې چې د دې ډلې اړوند لسګونه زره ښځې او ماشومان پکې دېره دي د وسلوالو یو نوی نسل روزه او نجونو او هلکانو ته یې افراطي نظریات ورښودل څو وکولای شي چې د اسلامي دولت په نوم دوهم خلافت رامنځته کړي. د بیان له مخې دا عملیات د کورد وسلوالو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا پوځ یې ملاتړ کوي او د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې نورو شاملو ډلو ترسره کړي دي. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې د سوریې د شمال ختیځ ولایت هسکې په الهول ښار کې د دې پوځي عملیاتو په نتیجه کې دوه ازیدۍ نجونې چې د ناوړه جنسي استفادې لپاره د مینځو په توګه څو کاله مخکې له عراق څخه تښتول شوې وې او څلور غیر ازیدۍ میرمنې چې په ځنځیرونو کې ساتل کېدلې او ډېرې شکنجه شوې وې هم ژغورل شوې دي. د امریکا تر ملاتړ لاندې سوریایي وسلوالو همداراز ویلي چې د الهول کمپ په عملیاتو کې د شپږ دیرشو ښځو په ګډون ټول 226 کسان هم نیول شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې په دې کمپ کې شاوخوا 50,000 عراقي او سوریایي وګړي دېره دي او په دوی کې نږدې 40,000 ماشومان او پاتې د داعشي جنګیالیو کونډې او میرمنې دي. د نوموړي کمپ په یو بله برخه کې د 500 هیوادونو نږدې 2000 ښځې چې د داعش سرسختې پلویانې دي له خپلو ماشومانو سره چې شمېر یې 8000 ته رسیږي ژوند کوي. الهول کمپ په پیل کې د داعش ډلې د جنګیالیو د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ او د 2013 کال په پای کې دا کورنۍ هلته ځای پر ځای شولې ځکه کورد ځواکونو د سوریې په ختیځ کې ځینې سیمې له دې جنګیالیو څخه ونیولې. د 2019 کال په مارچ میاشت کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې وروستي کلی هم ونیول شول او د هغه تش په نامه خلافت لمنه ټوله شوه چې د ډلې په 2014 کال کې د سوریې او عراق په پراخو برخو کې اعلان کړی وو.
له خبرونو ورآخوا
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه بیلابیل مطالب خبر کړي چې فریدی سیال ورته کتنه کړي.
د بزنس انسایډر خبرونه په خپلې وروستۍ غنې کې په یو مطلب کې لیکي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شتون خوارزواکي او په زده کړو بندیز هغه څه دي چې د دې هیواد د ځوانانو راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی. خبرونه لیکي په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان خلک هیرول مناسب کار نه دی. مطلب کې وړاندې راځي چې تیر یو کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو راهیسې د دغه هیواد ماشومان د مرګ، غمیزي او ناروغانه راتلونکي سره مخ دي. د بشري مرستو یوې کارکوونکي اسونانتا چارلز بزنس انسایډر سره په خبرو کې ویلي افغان ماشومان عاجل مرستو ته اړتیا لري. چارلز زیاته کړې چې اوس مناسب وخت نه دی چې نړیواله ټولنه افغانستان ته شا کړي، بلکې د افغانستان ملاتړ دی وکړي تر څو د دې هیواد راتلونکي نسل اغیزمن نشي. هغه له دوو کالو راهیسې د ورلد ویژن موسسې سره کار کوي او څه باندې 40 کاله کېږي چې په افغانستان کې ژوند کوي. د ماشومانو د ملاتړ یوې موسسې وروستۍ څېړنه ښیي چې د روان میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې د 1,000,000 په شاوخوا کې ماشومان مجبور شوي چې کار کولو ته مخه کړي. وخت د طالبانو د بیا ځلې رسیدو سره د شپږم نپور تنجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. له هندوستان خبرېدونکي هندو رسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو څرګندونو ته اشاره کړې ده چې وایي د جهش محمد ډلې مشر مسعود اثر په افغانستان کې دی. هندو زیاتوي چې بوټو د ازبکستان په سمرقند کې د دې رسپانې او نورو رسنیو خبریالانو ته خبرو کې وویل تر کومه ځایه چې هغه معلومات لري مسعود اثر په افغانستان کې اوسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې له هغه څه سره تزاد کړي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وایندویانو ویلې دي. تر دې مخکې د پاکستان ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته یو لیک استولی او په هغه کې یې ترې د مسعود اثر د نیول کېدو غوښتنه کړې ده. خو افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیان ته عبدالقهار بلخي دا راپور رد کړ او په یو بیان کې وویل د هیڅ هیواد وسلوالو مخالفینو ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه نه ورکوي. طالب بیان سبی الله مجاهد ویلي مسعود اظهر او ډلې پاکستان کې ملاتړ لري او ښایي هملته اوسېږي.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پکتیا ولایت د ګردې څېړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیا پوهنې کار او کرنې په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د نامنیو لاملتي رسولو کلونو کې دوی لپاره اساسي کار نه دی شوی.
د پکتیا خوست او پکتیکا د نورو زدران میشتو سیمو پشان د ګرد سړی ولسوالۍ اوسیدونکي هم په وروستیو دوه لسیزو کې د ژوندانه له اساسي اړتیاو او نورو ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي او په هره برخه کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري. هغوی وایي خپلې ستونزې او غوښتنې په کراتو له چارواکو او یو شمېر مرستندویه بنسټونو سره شریکې کړي خو هغوی له ژمنو پرته په عملي ډګر کې ورته څه نه دي کړي. د ګرد سړی د میزای اوسیدونکي سیف الله زدران آزادای رادیو تو ول
لکه د ژوند دی انسان چې کوم ضرورتي اپ دې من دي کو یوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته، سرک نشته، لار نشته، یکین وکدا سه پرتو سیمه دی چې یغه ته مریض وی چې خوست رسیږي په لار کې ساور کړی دو په دشل کلنه دوره کې د زدران مشته ټولو ولوسواله یو کې کور په یو بخش کم نه راشه.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو حاجی ګل نور وای د دوی په ولوسواله کې یوازې یو لسده چې هغه لسه ته د ټول سیمې زده کوونکو رسیدګي نشي کولای.
معرف په ګرد سړی کې بخې د نشت په سر دی او نه لسه لري او نه بل داسې مقصد کلی هغه لري مکتبینه لري بخې وړ وړ مکتبینه دي شته د نشت په سر دی. نو موږ د غوښتنه د دولت نه دغه دو چې د معرف ته توجه وکړي، معرف ته مقصد ترجیح ورکړي، د معرف په تواده ورکړي چې معرف په مخلوړ شي وړ کې جنکای د هر شته د طرفه مقصد معرف صفر په کچه ده.
د ګرد سړی یو بل اوسیدونکو مراد ګل درویش وایي
موږ د زراعت بخش شته لکه جلغوزي، چارمغز، زردالو، مڼه د ټولو موږ د غوښتنه ده چې مسؤولین ته د موږ د خبر ورسیږي چې موږ فردې د سړی خونې جوړ شي، بازار نه لري کده د پوره بازار جوړ شي، سړی خونې جوړ شي، د خلکو د غلس په الحمدلله د پوره ډېر پرمختګ و.
بل لوري ته د پکتیا په ګرد سړی کې طالب چارواکي د یاد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د روغتیا پوهنې او کرنې په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګرد سړی ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وایي
د دې ولسوالۍ په نسبت باندې دغه کلینیک چې ډېر وړوکی دی، د نجونو مکتبونه هم نشته، مکتبونو ته ډېر زیات ضرورت دی. دغه ګرد سړی ولسوالۍ چې دی ډېرې ښې ځمکې لري او نو په دې کې هم نیمګړتیاوې لرو موږ زیات.
ګرد سړی شواک او وزې هغه درې زدران میشتې ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې پرتې دي. یاد ولسوالۍ په وروستیو دوه لسیزو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په ډېرو برخو کې ګڼې ستونزې لري.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نصیر احمد منصور يم د ننګرهار اتمی ناحیې د دامان سیمې څخه. وروره زمونږ په ساحه کې خلک د دولتي صحي خدماتو څخه بې برخې دي، په منطقه کې صحوي کلینیکونه نه لرو. په دې خبره خو ټول پوهیږو چې په اوسني وضعیت کې ټول خلک فقیر او ناچاره دي. دوی دومره وس نه لري چې خپلې کورنۍ ته غذایي مواد پوره کړي، نو درمل به په څه شي واخلي؟ باور وکړئ کاروبار نشته، دندې نشته، چې خلک نور د خپل ژوند نه په تنګ راغلي. نو د ننګرهار صحي مسؤلینو څخه غوښتنه لرو چې د اتمی ناحیې دامان علاقې سیمه کې یا صحوي کلینیک جوړ کړي او یا د هم بیچاره خلکو ته صحي خدمات وړاندې کړي.
محترمینو ماشاءالله اوس دلته د یونیسف د پوهنې له بهیر نه درته معلومات درکوم. یونیسف څو کسان راغلي وو د دې عمومي مکاتبو تثبیت یې وکولو، نو انشاءالله ډېرو ته خوشبینه یو که چېرې داسې وړ وسي هم به معرف ته وده وکړي او هم به ډېر اکثرو ښوونکو ستونزې له دې سره واري شي. ما تاسو ته له عمومي نه زحمت درکړی د محمد انور نمیزم د امن ولسوالۍ د سید خلو د متوسطه ښوونځي یو تن ښوونکی یم.
متاسفانه باید وایم دا ډېر د شرم خبره ده چې یو وزیر د معارف راولاړېږي وایي تاسو د ولس څخه پوښتنه وکړئ چې ولس د غرو په لمنو کې دي د هغو څخه پوښتنه وکړي چې هغه د ښوونځیو د خلاصون سره د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو سره موافق دي که نه دي موافق. که چیرې زموږ دغه ټولنه یا زموږ افغانستان ولسونه هر وګړي د تعلیم ته لاسرسی درلودلی یا تعلیم یې کړی وای نن به دا بدبختي وو دا ډلې ټپلې وو دا جنگ او جګړې وو دا به په افغانستان کې نه وای. خو دا د همدغې لوی لامل همدغه بېسوادي بې علمي ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمېره ده